صبره. السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل با په دې روانه خبرونه کې تاسو سره یم. په دې خبرونه کې بعد د پاکستان د وزیر اعظم دانا اهله ګرځولو او د دې فیصلې په اړه د سیاسي ګوندونو خبرګون، اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د صحافیانو د تربیتی غونډې، د بنو مسعودو قبایلو د بجلی د نشوالي له وجې ستونزې او دغسې نور رپورټونه هم لرو. خو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده یې تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشه اول د خبرونو سټی کې، د پاکستان د سپریم کورټ لخوا عدالتي فیصله وروسته الیکشن کمیشن د وزیر اعظم دنا اهلی نوټیفیکیشن جاری کړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیې سفیران د دوانو هیوادونو ترمنځ همکاري د سیمې د امنیت لپاره ضروری بولي او د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ نور تشدد رامنځته شوی. دا پاکستان الیکشن کمیشن د سپریم کورٹ په حکم د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د نا اهلی نوټیفیکیشن جاری کړی. دا قائم مقام چیف الیکشن کمشنر جسټس شاکر الله جان په خبره د سپریم کورٹ د 19 جون د فیصلې تر مخه د نوموړي د نا اهلیت نوټیفیکیشن جاری کړی چې اوس په د ملتان نه د قومي اسمبلی حلقه یو سل یو 50 خالی شوی چوکۍ لپاره انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ د پاکستان سپریم کورٹ وزیر اعظم نا اهل وګرځولو چې دوه میاشتې وړاندې د توهین عدالت کیس کې د سپریم کورٹ لخوا تورن ګرځول شوی. بلخوا د امریکا د بارني او چارو وزارت وایاندي وکټوريا نیولند دغه فیصله په خبرګون کې په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل،
The question of Prime Minister Gilani's status and future.
دا پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د حالت او راتلونکو پښتنه او داغه پاړه د محکمې عملیه لسوم دې راهې سي روانه ده. د دې باوجود موږ کړل شو چې په دې مده کې د پاکستان له حکومت سره کار وکړو. لکه څنګه مې چې وویل، دوی باید دا محل په دې اړه په داخل کې وي نتیجې ته ورسیږي چې دا د حکومت لپاره سمانه لري. خو زموږ هیله او تمه ده چې موږ به وکړو شو د پاکستان له حکومت سره کار ته دوام ورکړو او ځینې هغه مسلې ختم کړو چې د ختمېدو
Pakistanis to try to finish some of these issues that we need to finish.
نا سپریم کورٹ فیصله وروسته تیر ماسختن د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې په ایوان صدر کې د اتحادي ګوندونو اجلاس وشو. د اتحادي جماعتونو مشرانو د نوې وزیر اعظم ټاکلو اختیار صدر زرداري ته ورکړ. د عدالت دغه حکم سره ګیلانی نور خپل دنده سرته نشي رسولی او د پارلمان غړیتوب یې هم ختم شو. دا کابل او اسلام آباد لپاره د برتانیې سفیرانو په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات ټینګښت لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ضروری بللی. د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیې سفیرانو د سه‌شنبه په ورځ اسلام آباد ته خبريالانو ته په یو ویډیوي کانفرنس کې ویل چې جنگ د اختلافاتو د حل لار نه ده. دوی ویل نړیواله ټولنه غواړي چې روانه شخړه د سولې او ډیپلوماټیکي لارو هواره شي. په شام کې د ملګرو ملتونو د مشن مشر وایي د ملګرو ملتونو ځواکونو باندې په وروستیو کې داسې شوي دي، خو بیا هم په هیواد کې پاتې کېدلو ته ژمن دي. میجر جنرال رابرټ مود ویلي، مشن د ودرېدلو په باب له پوښتنې کول به د وخت نه وړاندې معنا ورکوي او زیاته کړه چې هیڅ چرته نه دي روان.
د بمباری وړو وسلو ډزو په ګډون تشدد او نورې پیښې رامنځته کیږي او په تیرو څو هفتو کې موږ څو وارې په نښه شوي یو. د ملګرو ملتونو د سار ډلې په وړاندې تشدد چې ورسره راته د خپل مشن فعالیتونه سرته رسولو کې ډېر مشکلات رامنځته شو. له وجې څو ورځې مخکې زه دې فیصلې ته ورسېدم چې د یونز مس یا د ملګرو ملتونو د مشن فعالیتونه ودروم.
د نوموړي د بیان له هغې څو ورځو وروسته مخې ته راغلی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی و په لسو ورځو کې په شام کې جګړه د سختېدلو پر مهال د خپل سار ډلې 300 کارکوونکو ژوند ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو له امله د دوی مشن ودروي. موږ دا خبرې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته د شام په اړه د بریفینګ وروسته کړې دي. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د صحت په اړه متضاد رپورټونه مخې ته راغلي دي. سرکاري خبري ایجنس مینا اول رپورټ ورکړو چې په سرخار کایره کې د جیل نه یو پوځي هسپتال ته د وړل کېدلو وروسته په کلینیکي توګه هغه د مړي په حساب دی. خو بیا غربي خبري ایجنسونه او نور رپورټونه د چارواکو د خولې وای چې څلور اتیا کلن حسنی مبارک د تنفس په اله ژوندي ساتل شوی. دغه متضاد رپورټونه له هغې وروسته مخې ته راغلي چې تېره ورځ پرې د زړه دوره راغلې وه او د جیل نه یو نږدې پوځي هسپتال ته یوړل شو. هغه په جیل کې د عمر قید سزا تېروله. د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ نور تشدد رامینځته شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه پټۍ د شروع په سهار مالی هوایی بریدونه له هغې وروسته کړي دي چې کله په فلسطینی وسلوالو د اسرائیل په جنوبي برخه کې شپږ راکټې اوداغلي. د اسرائیلي پوځ لخوا بیان وایي د هوایي چاپو هدف یې د ترهګرو فعالیتونو ځایونه په نښه کولي او د دې په نښه کولو پخلی وکړ، خو نور معلومات یې ورنکړل. په سمدستي ډول د فلسطینی مرګ ژوبلې په اړه کوم رپورټونه نه دي راغلي او په اسرائیل کې هم راکټو کوم زیان نه دی اوړولې. د ایران او نړۍ طاقتونو ترمنځ د هیواد پر لانجمن اټمي پروګرام خبرې اترې د نهې په ورځو ځنډول شوې چې د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشرې کاترین اشټن په خبره د دواړو خواوو ترمنځ کافي درسونه وو. اشټن ویلي په 3 جولای په استنبول کې د کارپوهانو د کچې یوه غونډه کوي چې وروسته به د لوړې کچې یوه غونډه هم وشي، خو تاریخ یې لا نه دی ټاکل شوی او دغه غونډه به د لومبنۍ غونډې د لاسته راوړنو سره اړه ولري. د ایران لخوا منځګړي سید جلیلي ویلي د خبرو اترو دغه پړاو د نورو پړاوونو پر پرتله زیات سنجیده او رښتینی دی، خو په دې هم اصرار وکړ چې یورینیم غنی کول د هیواد حق دی. د جیشل هیوادونو مشرانو په اروپا غ کړي چې د خپل مالی بحران ختمولو په لړ کې د پسندستي ډول ګامونه واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مکسیکو کې د جیشل هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزې په اخر کې اعتماد ښکاره کړ چې اروپایي مشران به خپل د قرضې بحران له منځه وړلو په ترڅ کې سم ګامونه واخلي. اوباما وویل اروپا وسایل لري چې په خپل سر دغه مسله حل کړي، چې داسې اشاره ورکړي ګینی امریکا د خپلو اقتصادي ستونزو سره مقابله کوي او اوبه نه کړل شي چې د نړیوالو ملګرو سره کومې مالي ژمنې وکړي. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا تر مشرۍ لاندې د میزایلي دفاعي نظام په اړه د خپل هیواد مخالفت ښودلی. په مکسیکو کې د جیشل هیوادونو سرمشریزې پر مهال پوتین وویل د دغه نظام پرمختګ بوتللو په لړ کې د امریکا، اروپا او د روس ترمنځ ګډه همکاري د پرمختګ په لور یوازینۍ لاره ده. د خبرونو پای
خبرینو مو د مليحه امیرزاده نو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شئ. روانه خبرونه کې به ووره د پاکستان سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه اهل ګرځول شوې ده. دې فیصله ته نور ګوندونه په کم نظر ګوري.
پکار خدا وا د دې هغه وخت کې استعفا ورکړې وه حکومت نه او الیکشن اناونس کړې وه. یو ډېر لوی احترام پیدا شوی د خلکو په زړه کې د پارټۍ لپاره.
اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د صحافیانو یو تربیتی غونډه شوې او محسود قبایلو د بجلی د نشوالي او زیات بلونو پر ضد مظاهره کړې.
ناجائز بلینه مسجد سرمنه.
او په جلال آباد کې د خصو د لاسي ګنډلو د نمونو یو روزنی نن ترتر شوې.
مخکې مونږ به روزګار اوس کارم نه کول، کور کې روزګار نهسته، اوس مونږ ډېر د بازار نه کار مونږ ته دی راوړي.
دا او نور رپورٹنه هم لرو مشال ریڈیو سره اوسه. اوسو د خبرونه لومړی رپورت اړخته. د پاکستان سپریم کورټ لخوا تیر ورځ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه اهل ګرځول شوی دی. د دې فیصلې وروسته الیکشن کمیشن د وزیر اعظم د نه اهل نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. بلخوا په دې فیصلې د سیاسي ګوندونو لخوا مختلف غبرګونونه مخې ته راغلي دي. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د سیاسي غړو سره په دې اړه خبرې کړې دي. نو راځي چې په دې رپورت کې واورو.
تیر ورځ د سپریم کورټ درې رکنی بینچ مشري چیف جسټس افتخار محمد چودھری کوله په خپل ایو مختصره فیصله کې یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم عہدې لپاره نااهل وګرځولو او الیکشن کمیشن ته په فوري توګه د یوسف رضا ګیلانی د قومي اسمبلی د غړیتوب ختمولو نوټیفیکیشن جاری کولو حکم ورکړو. د فیصلې وروسته د قائم مقام چیف الیکشن کمشنر جسټس میا شاکر الله جان په مشرۍ کې د الیکشن کمیشن اجلاس وشو او کمیشن د سپریم کورټ په فیصله د عمل درآمد وروسته د ملتان د حلقه ان ای 155 شپستم نه په 2008 ټول ټاکنو کې کامیاب ګرځولې شوی یوسف رضا ګیلانی د قومي اسمبلی رکنیت لپاره نااهل وګرځولو او الیکشن کمیشن دې لړکی نوټیفیکیشن هم جاری کړو. د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نااهل ګرځولو فیصله په حق له د ملک سیاسي جماعتونو څخه موقف لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ډیپټي سیکرټری جنرال احسن اقبال وایي چې سپریم کورټ لخوا سزا اورولو وروسته یوسف رضا ګیلانی لا په شپږشتم اپریل مستعفی کېدل پکار وو.
سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو سزا دی تھی اسی دن یہ مطالبہ ہم نے کیا تھا.
حکومت اور سپریم کورٹ وزیر اعظم نے سزا ورکڑی وا ہاغه ورز مول دا مطالبہ کڑی وا چې یوسف رضا ګیلانی اوس وزیر اعظم نه دی پاتې او پکار دی چې هغه مستعفی شي. یوسف رضا ګیلانی په غیر آئینی او غیر قانوني توګه د وزیر اعظم په عہدې ناسو څنګه چې عوام کس ته سزا میلاو شي نو هغه د خپل عہدې نه لری شي. خو ډیر د افسوس خبره ده چې وزیر اعظم هغه وخت د آئین او قانون خیال ونه ساتو. اوس عدالت بیا په انصاف مبنی فیصله وکړه.
د پاکستان تحریک انصاف مرکزی رہنما ہاشم بابر د سپریم کورٹ د فیصلے په حق لوائی
سزا وزیر اعظم تا ورکړی شو او وزیر اعظم سره د اپیل کولو یو مقبہ خو غی دا غورو غړل چې مونږ اپیل لګو او بیا اخیره کې کوم دا پټیشن شو د بګنا اهل راغو نو عدلی آزاد د خپل سوچ کې پکار خدا وا کدی هغه وخت کې استعفا ورکړی و حکومت نه او الیکشن اناؤنس کړی و یو ډیر لوی احترام پیدا شوی د خلکو په زړه کې د پارٹی د پاره.
د جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته سپریم کورٹ د فیصلے په حق له اویل
جماعت اسلامی او ټول قوم د عدالت ته فیصله سره تړون او ملاتړ کوي. مخکنی د عدالت ته فیصله نه پس د وزیر اعظم حیثیت او ټول قوم کې مشکوک قوم دا غنل چې هغه یو حقیقي وزیر اعظم نه لري بلکې یو قابض وزیر اعظم دی او پیپل پارټی ته پکار ده چې د عدلیه خلاف د احتجاج په ځای باندې فیصله تسلیم کړي په دې کې به د عزت وي.
د پاکستان مسلم لیگ قاف هم خیال ګروپ رهنما ګوهر ایوب وایي پیپلز پارټی سره د عدالت حکم منلو نه علاوه بل لار نشتا.
پوری دنیا کے دس وزیر اعظم باندھے یا وزرا باندھے یا سرکاری الکاری آ باندھے نو استعفی ور گئی دل سے کو استعفی نام کم دے خلق نہ آئی پکارو وزیر اعظم چے استعفی ور کو اس سپریم کورٹ کو یو آرڈر کڑے دے اور وزیر اعظم نن نہ پس وزیر اعظم نہ ہوئے.
تو پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی قانونی مشیر او پیپلز پارٹی غڑے فواد چودھری سپریم کورٹ فیصلے پہ حق لوائی
جو کرپشن کے الزامات کا ان کا خاندان سامنا کر رہا ہے ان کی طرف
چیف جسٹس خاندان چی دا وخت د کرپشن د الزاماتو سره مخ ته د هغوی لخوا د داسې فیصلې مونږ توقع لرله ځکه چې هغوی د خلکو توجه د خپل خاندان د کرپشن کیس نه لرې کول لپاره همدا قسمه فیصلې وکړي. خو چې کوم د عام تاثر دی چې دې فیصلې وروسته یوسف رضا ګیلانی وزیر اعظم پاتې نه دی نو داسې نه ده. د آئین د آرټیکل 94 تر لاندې د نوي وزیر اعظم ټاکلو پورې به یوسف رضا ګیلانی په خپل چوکۍ قائم وي.
یاد دی وی چې د اپریل په شپږشتمه نیټه توهین عدالت کیس کې سپریم کورټ ورکنی بینچ یوسف رضا ګیلانی ته د 1.5 سیکنډو سزا اورولې وا او د قومي اسمبلی سپیکر فهمیده مرزا ته ویلی وو چې نورې کاروایي لپاره دا کیس الیکشن کمیشن ته ولیږي. خو د سپیکر لخوا داسې اونکړې شو. د کمی په ضد چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف لخوا په سپریم کورټ کې دوه بیل بیل درخواستونه جمع کړي شو او 13 ورځ عدالت په دغه درخواستونو خپل فیصله واوروله. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته په آئینی توګه د کابینې څه حیثیت پاتې کیږي په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د پارلیمان غړي انجینیر شوکت الله سره مرکه کړې. نو راځي چې وورو چې انجینیر شوکت الله د کابینې د حیثیت په اړه سوایي.
داسې دی چې کله وزیر اعظم ختم شي نو هغې سره اتوماتیکلی کابینه هم ختم شي. نو بیا صدر د قومي اسمبلی اجلاس را غواړي او په هغې کې خپل وزیر اعظم د پاره نوم پیش کوي او په هغې باندې اکثریتي ووټ اخلي. چې اکثریتي ووټ واخلي هغه د هغه ایوان قائد ایوان شي وزیر اعظم شي. یو سیټ پیټرن دی په آئین کې د هغې مطابق ټول کار کیږي. بیا وزیر اعظم را لګي هغه نوې کابینه جوړوي.
دا اوس دا کمې ورځې دا یو یا دوه یا درې ورځې چې کمې نو دا به پاکستان بغیر د کابینټ بغیر د وزیر اعظم نه چلی که څنګه د دې به څه صورت حال وي؟
ضروري نه ده چې دوه یا درې ورځې واخلي. دا هم کېدای شي چې سبا د قومي اسمبلی اجلاس را وغواړي او په هغې کې د وزیر اعظم د هوا واخلي د اعتماد ووټ واخلي نوی وزیر اعظم. نو دومره وخت به پکې انشاءالله نه تېرېږي. بیا د هغې نه علاوه په ملک کې ستا صدر شته دی، ستا ټولې ادارې په ځای دي، پارلیمنټ شته دی، پارلیمنټ مین سینټ او نیشنل اسمبلی شته دی. نو داسې الحمدلله مشکلات نه جوړېږي.
انجینر صاحب، اخرنۍ پوښتنه مې دا ده چې آیا داسې کوم یو نوټیفیکیشن تاسو ته شوی دی چې تاسو اوس د خپل وزارت ته نشئ تللی یا تاسو هغه کاروایی نشئ کولای چې کوم معمول تاسو کوله؟
مونږ ته علم دی چې څنګه وزیر اعظم ختم شي نو کابینه ختم شي، د هغې مونږ ته علم شته دی. تر اوسه پورې داسې نوټیفیکیشن نه دی راغلی، خو مونږ ته پته وي چې دې بیا داسې سیستم شته دی چې کیبینټ خپل اتوماتیکلی ډیزالو شي.
تاسو د پارلیمان د غړي انجینیر شوکت الله مرکا واوریدله چې د وزیر اعظم د نااهله ګرځولو په اړه باندې ورسره زموږ همکار مجید بابر کړی و. هم په دې لړکی او بل رپورټ دی چې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2012 او 2013 د بجټ په اړه یو غونډه کېده، خو د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د نااهله ګرځولو فیصله وروسته دا غونډه د څه وخت لپاره وځنډول شوه. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان پر رپورٹ کیا ورو.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه چې د کال 2012 2013 بجټ باندې بحث کولو د پاره رابلل شوې وه، د نهې په ورځ هغه وخت وځنډل شو کله چې د عدلی لاړخه د یوسف رضا ګیلانی د نا اهلی خبره په ایوان کې خوره شوه. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې غړي مفتی کفایت الله د جذباتي تقریر نه وروسته د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان د اسمبلی غونډه د احتجاج په توګه د 15 منټو د پاره وځنډوله.
کو مجھے خود بھی افسوس ہے اور 5 منٹ کے لیے وقفہ کرتا ہوں اسی پروٹیسٹ میں.
د دین اوړاندې مفتی کفایت الله په خپل تقریر کې ویلي چې پاکستان په دستور کې پارلیمان لوی اداره ده، نو څنګه د قومي اسمبلی سپیکر رولینګ نه منل کیږي. د زیاته کړه چې د جمهوریت خلاف یو سازش روان دی او پکار ده چې چیف جسټس افتخار چودھری هم اخلاقاً د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي.
دا خبر هم زګه وکړه چې دا دواړه ادارو مشران دي دوی مسکه شخصي تصادم راغله، دواړه ادارې به انوال شي، دا دواړه مشران کلاړل نو ادارې به بشي شخصیت وګرځي. زما خیال دا ده چې جمهوریت کلا یو رزم دی عوام حکومت نه دبرې خوښه شي، یو رزم لبارو یا فوجان په خوله راغل دي یا فوجان بل سره تکړه کړی دي تباس بهرال فیصله چې دا هغه د انصاف مطابق نه ده او داسې حال کې بیا نه ده چې کله چیف جسټس زیمانی بیا الزامات لګي ایک چیز جسر مانی لگ ساس کی رہی کو بیا وہ انصاف چا مشکوک.
خو بیا د دغه ګوند مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی مشال ریډیو ته وویل چې دغه خبره د مفتی کفایت الله ذاتی رې کې دي شي، خود دوی د ګوند پالیسی هیڅ کله نشي کې
د خپل د ځان د فکر خبره ده. د خیو خبرې سره هم د جماعت هیڅ قسم مرسته هم نشته او نه دا د جماعت په مشوره باندې ده، دا د یو ذاتی خپل خبره ده، خپل فعل دی او موږ به ان شاء الله کینو او بیا به موږ په تفصیلی په دې باندې لیگل سائیڈ فیصلہ بہ مالو. جذبات دا انداز خبر نه ده، دیکھے بد سیاسی خ پرست خلق دس د منز لا رغوری چې پدې کې ملک ته وقتې شي.
د عوامي نشټر ګوند پارلماني لیډر او سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور په دغه فیصله د څه قسم خبرې کول نه ډډه وکړه او وی ویل چې د دوی ګوند مشران به پدې خپل رائے ورکوي.
دا فیصله پارٹی مشران کې نه، پارٹی پالیسی به جوړي. موږ هغه وخت کومنٹس او سمو کومنٹس نشو کولای، دا خو لوی خبره ده، باندې هغوی انډیویجوال رائے نشي کېدای.
دا شان د پاکستان پیپل پارټي صوبایي مشر او د پښتونخوا د صحت وزیر سید ظاهر علی شاه وایي چې د جمهوریت کمزوري کول او هسي
مونږم دا ګڼو دا چې اقدام شوی دی دا د ملک د پاره، د ملک قوم، د قوم د پاره او د جمهوریت د پاره دا یو داسې اقدام دی چې خدای نه خاصه جمهوریت ته نقصان رسېدی شي، او که جمهوریت ته نقصان ورسېدو نو د ملک ته به هغه نقصان رسېږي چې بیا دغه دې بیا چې څوک د خپل په فیصله باندې پښتاویږي بیا هغه ټایم باندې بیا ډېر لري.
پاکستان پیپل پارټي شیرپور ډلې مشر سکندر شیرپور وویل چې د ادارو په منځ کې ټکراو د جمهوریت او د هیواد په ګټه نه دی.
منه رزنا د موږ دا موقف پاتې شو چې د ادارو کې د تصادم ترڅ نیت لپاره نن د حالات دې تور رسیدل چې وزیر اعظم سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کو دا ډیر د افسوسناک واقع ده، د ملک لپاره دا ډیر د بدنامۍ واقع ده چې د یو ملک وزیر اعظم ڈسکوالیفائی شي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند غړو د صوبایي اسمبلی ځنډولو او مفتی کفایت الله د تقریر غندنه وکړه او وی ویل چې دوی به دغه خبره د اسمبلی په فلور یو ځل بیا اوچتوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خالد خان پر رپورٹ کې تاسو واوریدل چې د سپریم کورٹ لخوا د وزیر اعظم د نا اهلی د فیصلې راتلو وروسته د صوبایي اسمبلی غونډه څه وخت لپاره ځنډول شوې، خو اوس به وورو چې د بلوچستان ولس چې دی هغه د سپریم کورٹ د فیصلې ته په کم نظر سره ګوري.
مانوم رشید دا ډیر شپې سره دا موږ د دغه پیسه خوش آمدید وای انتخابات را نږدې دي او د وزیرانو او وزیر اعظم په ملک لوټ مار شروع کړي وو د چیف جسټس په کارو سي ډیر لمخه به دا سزا کولې
زه چون کې په فلسفاتي سره تعلق لرم لیکن په پاکستان کې د قانون کمرانی تسلیموم قانون په کوم ملک نه دا غي ادارې نشي چلی دا لہذا زه د سپرم کوړ دغه فیصله مخالفت نه کوم حمایت کوم کڅه که د فلسفاتي خپل کسانم په دې کې ملوث وي د سزا حق لري دا نه نه سزا نور کول کاجم نه کرپشن به عام سي ګورنمنت د اقتدار خلک به کرپشن کوي د نیولو سره به څوک نه لہذا د قانون د کمرانیزم کمل حمایت کوم
محمد صدیق دا ډیر شکار وسلو باید دا ډیر وختي سوي وي په دې کې وسم ډیر سوي دي نو موږ د سپریم کورټ سره ډیر خوشاله چې دا ډیر شکار سوي
ما نوم محمد اکرم دی یار دا خو ډیر شو وسلو دا خو دای به ډیر لمخه لټلی نو دا سپریم کورټ او پاکستان سي ولي د نه لکړی ولي نو اكو از د مخک تللی و دا لی نه په دې پیپلز ګورنمنت کې سي ولي دا ډیر ګرانیم جوړ وسله بيخله یو د 50 روپۍ شي په 100 روپۍ سم پنیمای غدي پټرولې ګران کو ډیزلې ګران کلو تنخواې کمې دي عوام ډیر پریشان دي نو موږ د سپریم کورټ دا ډیر شکریا ادا کوو سي دوی کورې ودان سي دوی د نه لکې او لدې ځای لري کله
د بلوچستان د اوسیدونکو خبرې تاسو ورته دي د سپریم کورټ د فیصله پاړه او اوس به یو بل رپورټ ته لړ شو د بشري حقوقو دفاع کوونکو د سپریم کورټ بار پوخانه مشر اسما جانگیر په ډان وسپانه کې خبرې شوی یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې سیاسي عمل کې دیشي او زل بیا د تاریخ برخه جوړ شي شاین بونیری درته د دې مهم ټکی وړاندې کوي
اسما جنگیر لکی د پاکستان وکمنو هر وخت د خپل اولس باور ځان من کړی دی او د عدلیا په کډون هر یو تن هڅه کوي چې خپل ځان بچ کی په ان حال کې هیواد د سیاسي بیقراری دی او بل پړاو په لور روان شوی دی کی دی شي په پای کې د عقل نکار واخستی شي خو په دغه دوران کې به ډیر امیدونه خاورې ایری شي او د پاکستان کې د خفګان ورځی دی اسما جنگیر وړاندې لکی په پاکستان کې د جمهوریت حکومت سلور کلونو خلکو له لږه خوشحالي ورکړه خو پر راتلونکو کې به لوګه او تور شپې د جمهوریت علامتونه ګڼل کیږي او د سیاسي ګوندونو د کار اندازه به په ټي وي د سیاسي مشرانو د خرابې رویه او بې وفای نه لګي یوازې عدلیه وا چې خلکو په باور کاوه خو څو کال وروسته هغه هم ختم شو اسما جنگیر لکی د ججانو کار ته باید د هغوی د ایمانداري او د هغوی د فیصلو په بنیاد وکتل شي نه چې په بار رومونو کې د هغې د پلویانو د شمیرې په بنیاد دغه شان باید وکیلان هم د اصول لار خپل کړي اسما جنگیر وړاندې لکی په میډیا کې چې پچا تور نه ولګي نو خفګان کیږي خو کله چې دا د عدلیه ایوانونو ته ورسي نو ډیره د بدنامۍ خبره ده عدلیه د نورو خلکو د خ یا بد نوم په اړه باید دومره حساس وي څومره چې د خپل نوم په اړه حساس ده عدلیه د بیان او اظهار د ازادۍ حفاظت کوونکې وي لدی کبل د عدلیه لخوا په میډیا بندیزونه باید متوازن وي میډیا باید د خپل یو چوکاټ د لاندې کارو کې او خپل قاعده او ضابطې ولري د مقالې په پای کې راغلي جمهوریت عمل کې دي چې د لږ وخت لپاره پاتې شي استابلیشمنت خپل کارډونه ډیر پوښتنه لوبولې دي او ولسی ادارې د یو بل سره خطر کړی دي خو په پای کې بعد دا لوبه هیڅوک هم اونګټي ځکه چې څوک ګټي هم هغه بعد د یوازېوالي ښکار وي او د سکار کولو قابل بني
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
اور دونکو مشال ریډیو تاسو اوره اوس په یو بل رپورت وورو د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیې سفیرانو تیر ورځ په افغانستان کې د یو خبری غونډې پر مهال وویل افغانستان او پسیمه کې د امن او استحکام پر ځای ساتلو لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري ضروری ده د مشال ریډیو د ازادي څانګې د خبریال خان محمد سین دا رپورت اورو
د کابل او اسلام آباد لپاره د برتانی سفیرانو په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښ لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري ضروری وبلله د افغانستان لپاره د برتانی سفیر ریچارډ سټګ او د اسلام آباد لپاره ادم تامسن د سې شنبې په ورځ له اسلام آباد څخه د پاکستان او افغانستان یو شمیر خبريالانو ته په یو ویډیوئی کانفرنس کې وویل چې جنگ د اختلافونو د حل لار نه ده. دوی وویل نړیواله ټولنه هم غواړي چې روانې شخړې د سوله ایزو او ډیپلوماتیکو لارو هوارې شي. په اسلام آباد کې د برتانیې سفیر ایډم ټامسن وویل
دا برتانیې دولت په دې باور دی چې د افغانستان د ثبات لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده. لا ترهګرۍ یوازې افغانستان نه بلکې پاکستان هم زیانمن شوی دی. پاکستانی چارواکو د برتانیې حکومت ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبان د واکمنۍ پلوي نه دی، ځکه دا کار د پاکستان په ګټه نه دی.
برتانوي ډیپلوماتان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ سپارښتنه په داسې حال کې کوي چې پاکستان بیا بیا په دې تورن شوی چې د سولې په هڅو کې همکاري نه کوي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو مشران په پاکستان کې میشت دي او د افغان دولت له غوښتنو سره سره پاکستان لا هم د دوی او افغان دولت ترمنځ د خبرو زمینه نه برابروي. د کابل لپاره د برتانیې سفیر ریچارډ سټګ بیا د موجوده ستونزو یو اساسي لامل د باور د فضا نه موجودیت وباله. د وویل دا بې باوري باید ژر تر ژره له منځه ولاړه شي.
افغانستان ډېر ګاونډیان لري، خو مهمه دا ده چې د دې هېواد په سوله کې همکاري وکړي. سره له دې چې پاکستان د افغانستان او هند دوستۍ له امله اندېښمن دی، موږ هیله من یو چې دا اندېښنې لرې او سولې ته کار وشي.
کارپوهان وایي پاکستان په سیمه کې د سولې لپاره هر وخت افغانستان سره د همکاریو ژمنې کړي، خو ډېر ځلې لیدل شوي چې ژمنې ماتې کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر په دې وروستیو کې اعتراف وکړ چې د افغانستان د بې ثباتۍ ریښې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي. د دا هم وویل د پاکستان پر وړاندې د امریکا د صبر کاسه نوره تر مورګو رسېدلې ده. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د دولس صحافیانو ډله د پاکستان په دوره ده. دا ډله به په باړه ګلی او په اسلام آباد کې په تربیتي پروګرامونو کې برخه اخلي. دا چې د جرنلستانو دا تګ راتګ به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو کې څومره ښه کردار ولوبول شي اورو د رابعه اکرم خان دا رپورټ.
د غیر سرکاري تنظیم میډیو تیک د پېښور پوهنتون په مرسته د پاکستان او افغانستان جرنالستانو لپاره د 9 ورځنی تربیتی پروګرام په خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې تابع کړی دا. د تربیت موضوع د دواړو غونډیانو ترمنځ د ښه اړیکو په اړه ده. دا تربیت د جون د 15 نیټې نه شروع شوې ده. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په باړه غلې کې د تربیت لومبنی برخه روانه ده او په دې کې د افغانستان او د پاکستان نه سلیریش جرنالستانو ګډون کړی دی. د دې تربیت لوجه سمره ګټې به ترلاسه شي او دواړو ملکونو ترمنځ به تعلقاتو ته سمره وده میلاو شي. د دې په هکله نوموړي زیاتوي
دواړو طرف د پولې اخوا او د دې خوا د جرنالستانو موږ دا کوشش وکړو چې دوی خپله کې مانځ ته راولو، د دوی خپله کې تړون زیات کړو، د دوی خپلې ستونزې یو بل سره تیر کړي او دوی کې داسې رغبت تعلق جوړ شي چې هغه دورس وي، د دواړو ملکونو ته حالات څه کوم دي هغه انډرسټینډ کوونه او بیا د ورسپانو په ذریعه د میډیا په ذریعه خلکو ته په طریقې سره رسول، د دواړو خلکو د دواړو سیستمونو څه کوم خلک دي هغه د یو بل په ستونزو او یو بل په مسایل پوه شي.
د افغانستان سره تعلق لرونکي احمد شیرزاد وایي چې دوی ته دا ډېر ښه موقع په لاس ورغلې ده او دوی دلته د دواړو هیوادونو په حق لا یو بل نه زده کړی کوي.
په دې ټرننګ کې مونږ خوشاله په دی یو چې د دواړو هیوادونو په چیلنجونو کېږي، په ځانګړي توګه د رسنویو په برخه کې مونږ د دواړو هیوادونو د ګډ تاریخ او همغږي په حق لږیږو چې دا زموږ لپاره ډېر د خوښۍ ځای ده. دې ترڅنګ او واړو ته یو بل زده کړو دا زموږ لپاره ډېر ښه اپورچونیټی ده.
د ورځپاڼې د نیوز نماینده دلاور جان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په تربیت کې دا موقع میلاو شو چې دواړو هیوادونو مسلې یو بل سره شریکې کړي.
پوري تر باندې د خپل افغان سافرانو رونو سره ملاويږه مومونه یو ده کې نو او په دې خبره باندې سوچ کو چې زموږ په دواړو ملکونو کې د میډیا څه صورت حال لري او زمونږ سافرانو ته په دواړو ملکونو کې کوم ستونزې مخې ته شوي دي او هغه ستونزو د ختمولو لپاره موږ څه کولی شو. او بله خبره دا ده دواړو ملکونو سافران یا میډیا کم کردار ادا کولی شي.
د پاکستان او افغانستان د جرنالستانو دا تربیت به د دې میاشتې 23 نیټې پورې په اسلام آباد کې جاری وي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اور دونکو مشال ریڈیو تاثر د خبرونه په دویمه برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو، خو د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دینو د ملي حمیرزاده نه بلند خبرونه واورو.
دا پاکستان الیکشن کمیشن د سپریم کورٹ ته فیصلې ورسره د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نااهلی نوټیفیکیشن جاری کړی. د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیې سفیران وای په سیمه کې د امن د ټینګښت لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ضروری ده. په شام کې د ملګرو ملتونو مشن وای که څه هم په رستیو کې په دغه هیواد کې تر ډزو لاندې راغلي، خو بیا هم دغلته پاتې کېدلو ته ژمن دي. د مصر پخوانی ولسمشر حسین مبارک د صحت په اړه متضاد رپورټونه مخې ته راغلي دي. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ دغه هیواد په لاجمن اټمي پروګرام خبرې اترې ځنډول شوي. د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ نور تشدد رامنځته شوی دی او د جیشل هیوادونو مشرانو په اروپا غ کړې خپل مالي بحران هوارولو په لړ کې دي ګامونه پورته کړي.
د ملیحا مرزاده نمو د دې سات لند خبرونه واوریدل. اوس به د سراج زهیر نو ورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ او مهم ټکي څه دي. نن د پاکستان زیاتره ادارې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د نااهله ګرځولو د فیصلې په اړه او دغه سي د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وزیرستان ته د دورې په اړه باندې لیکلي وی. نو راځي چې وویرو.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل سرغو کې د یوسف زاګیلانی خلاف عدالتي فیصلې ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبو رسپانو ډان دی نیوز او ایکسپریس ټریبون خپل سرغو کې لیکي چې یوسف زاګیلانی د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کړی شو. د اردو ژبو رسپانو مشرق دا خبر صدا سره راغسته او لیکي چې ګیلانی فارغ کړی شو، کابینې ته چټي ورکړی شو او سپریم کورټ د نوي وزیر اعظم تر اوستو حکم ورکړی دی. او ایکسپریس رسپانو دا خبر په خپل سرخی کې صدا سره لیکي چې ګیلانی د 15 کال لپاره ناحل وګرځولې شو او سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې نوی وزیر اعظم دی او ټاکلې شي. د غرن جنگ رسپانه خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه لیکي چې یوسف رضا ګیلانی د قومي اسمبلی د چوکۍ نه ناحل وګرځولې شو او دا چوکۍ د 18 اپریل نه خالی ده. اوس یو نظر د مقامی رسپانو په اداریو باندې. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې درې تنی بینچ د قومي اسمبلی د سپیکر د فیصلې پر ضد په اپیل باندې لنډ فیصله جاری کړې ده چې پکې یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم او د قومي اسمبلی د چوکۍ څخه ناحله وګرځولې شو. په فیصله کې ویل شو چې د یوسف رضا ګیلانی ناحلی به د روان کال د 18 اپریل نه تصور کولای شي. اداري مخکلي کې چې یوسف رضا ګیلانی ته د وزیر اعظم په هیڅ هغه وخت د مشکلات رامخې شو کله چې سپریم کورټ حکم ورکړ چې هغه د صدر آصف علي زرداری د مال په حواله د سویټزرلند چارواکو ته خط ولیکي، د کوم پنل یې ګلو چې وزیر اعظم ته توهین عدالت نوټس ورکړی شو. اداري وړاندې لیکي چې کوکته شي نو دغه مسله د وزیر اعظم په ختمېدو هوار نه شو او دا لا موجود ده او چې نوی وزیر اعظم راشي نو هغه ته به هم دا مسله پرته وي او دا امکان هم د نظر بیخي نه دی وستل پکار چې عدالت به غني نوی وزیر اعظم ته د خط لیکلو حکم نه ورکوي. اداري اخر کې لیکي چې دا برتنونکو کې کته شي چې سبا کیږي، خو په الحال دا ویل شو چې د عدالت د فیصلو منلو بغیر یو حکومت یا اداره هم نشي پاتې کېدی. جنگ رسپانه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکلی دا او وایي چې سپریم کورټ وزیر اعظم ناحل ګرځولې دي او د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ویل دي چې د جمهوریت دروان ساتلو لپاره دې اقدامات وکړي. ادارې زیاتوي چې د 1300 هفتو راسي د بجلی لو شډینګ ډیر زیات شوی وو او د وزیر اعظم خلاف د عدالتي فیصلې تراتلو سره سره د ولس فیصله هم راغلی و. نو وایي چې پیپلز پارټي اوس د اپیل په ځای د جمهوریت د تسلسل جاری ساتلو لپاره د نوي وزیر اعظم ټاکنه وکړي چې څوک پرختینی دی ولس ته ګټه ورکړي او خصوصا خصوصاً لوڈشیڈنگ دا عذاب نه دا ولس خلاص کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې پوز خپل ملک کې دننه جنگیدل نه غواړي، خو د ترهګرو د ختمون لپاره مجبورن دوی د دې خلاف اپریشن وکړو، او دا چې د جنوبي وزیرستان ولس به بی اثرې نه پرېږدو. د ادارې په وینا چې د پوز مشر چې ملک کې دننه د کومو عملیاتو ذکر کړی دی هغه په خپل ځای یو حقیقت دی، او دا لومړی ځل نه دی چې یو پوځي مشر لخوا قبایلي سیمو کې د پرمختګ منصوبې شروع کړې شوې، او دلته د کیډټ کالج جوړول ډېر ښه ګام دی، خو صرف د کیډټ کالج د جوړېدو نه حالات نشي بدلېدی. ادارې زیاتوي چې د پاکستان پوز لبا دغلته د ترهګرۍ په مکمل توګه ختمون پکار وي، او چې دا هم باوري کړی شي چې دغلته د حکومت عملداري اوس په ځای ده. اداریه اخیری کې لیکي چې دې لړکې د قبایلي سپین روبو او د پاکستان د پوز کردار ډېر مهم دی، نو باید چې دوی خپل کردار په ښه شان ترسره کړي او دغلته د ترهګرۍ ختمون باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د لاس انجلس ټایمز رسپانه په یو مقاله کې راغلی د پاکستان امریکا ګټي یو شان نشي کېدی. له پاکستان سره هیڅ فکر نشته چې اسلامي سخت دریزه د نړۍ لپاره د خطر سبب جوړیږي، بلخو امریکا سره دا غم نشته چې هندوستان په سیمه کې د یو طاقتور هیواد په توګه راپورته کیږي. بل اړخته نیویارک ټایمز رسپانه په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د یو کمانډان لخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو د مخنیوي ساسکو په بندیز لګولو یو مقاله خپره کړی ده. د دې دواړو مقالو غټ کې ل اسرار علم مومند اورو.
د لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو تاریخي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تشپنو ملګرتیا څو وارې د لوړو جوړو سره مخ شوي. کله چې امریکا ته د پاکستان ضرورت وي نو سپینه ماڼې په اسلام آباد د پیسو، وسلو او د ډېر زیات تعریفو باران کوي، خو چې کله یې ضرورت پوره شي نو د هر څه په ځای ودرېږي او د دې پر ځای ورته تقریرونه کوي او حکمونه ورکوي. نو په ساده ټکو کې خبره دا ده چې د پاکستان او امریکا ګټې یو شان نشي کېدی. دغه رنګ له پاکستان سره هیڅ فکر نشته چې اسلامي سخت دریځه د نړۍ لپاره د خطر سبب جوړیږي، بلخوا د امریکا سره دا غم نشته چې هندوستان په سیمه کې د یو زورور هیواد په توګه راپورته کیږي. داسې ښکاري چې د اوباما انتظامیه اوس غواړي د سپینې ماڼۍ او پاکستان ترمنځ د مشکلاتو ډکې اړیکې غیر فعاله وګرځي. همدارس پاکستان اوس د افغانستان د شخړې په لړ کې هم نو ډېر مهم نه دی پاتې شوی. د دې ترڅنګ اسلام آباد هم د دې جوګه نه دی چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې څرنګه اوسامه بن لادن په پاکستان کې پټ شوی وو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر لیان پونیټا د هند دورې پر مهال ویلي وو د پاکستان په اړه د دوی د صبر کاسه د ډکېدو حد ته رسېدلې. بلخو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي څو ورځې وړاندې د پاکستان طالبانو یو کمانډان شمالي وزیرستان ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي څاسکو ورکوونکو ټیمونو په داخلېدو بندیز لګولی وو. د پولیو مخنیوي په دغه کمپین کې شاوخوا 1,60,000 ماشومانو ته د پولیو کترې ورکول وو. د پاکستان طالبانو د پولیو ټیمونو په داخلېدو بندیز له دې وجې لګولی وو چې هغوی یېرېدل د پولیو څاسکو ورکوونکي د ډاکټر شکیل اپریدی په شان د دوی ضد د امریکا لپاره جاسوسي کولی شي. دغه رنګ کمانډان حافظ ګلبادر ویلی وو تر څو چې امریکا په پاکستان کې ډرون بریدونه نه وي ودرولي تر هغې به د پولیو کمپین په چلولو بندیز وي. قبایلي سیمې چې د لسیزو راهیسې بدامنۍ او غربت ځپلي دي خلک پکې د یو شمېر ناروغو سره مخ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې ادارې یو ویان ویلي د دوی کارکوونکي تمه لري چې دوی به په دغه سیمو کې د 15 کلو نه کم عمره 1,60,000 ماشومانو ته د پولیو نه د مخنیوي څاڅکي ورکړي. سکل د پولیو 29 ناروغان مخې ته راغلي. همدغه شمېر تیر کال په همدغه موده کې 250 وو.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي امریکا په دې وروستیو کې د ډرون بریدونو له لارې په نړۍ کې د شکمنو ترهګرو تنانو د وجلو لړۍ تیزه کړې، ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې له واشنگټن غوښتي چې د خپل دغه پروګرام قواعد روښانه کړي. امریکا په ورته وخت کې وایي چې ډرون حملې د القاعده په څیر د خطرناکو تر روستي ډلو د ماتولو لپاره د مهمې وسیلې په توګه کاروي. نور تفصیل د واشنگټن نه د هارون بچا په ریپورت کې اورو.
له ملګرو ملتونو سره د عدالت ادبان دی او ډلیزو وژنو د پلټنو په برخه کې کارکونکو متخصص کریسټوف هانس په خپل یو راپور کې ویلي چې د امریکا حکومت د نړۍ په هیوادونو کې چې افغانستان، پاکستان، یمن او سومالیا هم پکې شامل دي د شکمنو ترهګرو تنانو د هدفي وژنو په مقصد ډرون بریدونه کړي دي. فرانس پسې جانس د ملګرو ملتونو د دغه کارپوه په جنیوا کې کړې وینا راغستې چې ویلي دي د امریکا حکومت باید هغه اصول واضح کړي چې پر اساس یې د یو شکمن ترهګر تن د ژوندي نیولو پر ځای د هغه د وژلو پریکړه کوي. د امریکا له حکومت د دې خبرې وضاحت هم غوښتل شوی چې د ډرون حملې پر وخت آیا د یو بهرني هیواد حکومت رضامندګي پوښتي او که څنګه. خاغلی هینز په خپل راپور کې د هغو اقداماتو یوه جایزه اخیستې کوم چې د امریکا حکومت په 2009 کال کې د وړاندې کړل شوي ورته یو راپور په وړاندیزونو د عمل کولو په ترڅ کې کړی دی. نوموړی وایي د ډرون بریدونو په پروګرام کې د پام وړ بدلونونه لکه د دغو حملو لپاره د ترلاسه کړو خبرتیاو باور یقیني کول او د دې خبرې تسلي کول چې په ترڅ کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله وانه لیږي هیڅ نه تر سترګو کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ښاغلی هینز یو ځل بیا د امریکا حکومت ته خواست کړی چې د هدفي وژنو د عملیاتو خپل اصول روښانه کړي. په دغه سند کې ویل شوي چې د 2004 کال نه راپدې خوا په پاکستان کې د ډرون څخه د پاسه 300 حملې شوې دي. په راپور کې د بشري حقوقو د پاکستاني کمیشن چې وا غیر دولتي اداره ده د احصایو حواله ورکړل شوی چې ښایي په 2010 کال کې په دغه هیواد د ډرون بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي دي. په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې وایي که څه هم ډرون بریدونه د القاعده او طالبانو د مهمو مشرانو او د دې ترهګرو ډلو د فعالو غړو پر ضد کارول کیږي، خو دغه لړۍ د تیرو درو کلونو په موده کې په ډراماتیکه توګه تیزه شوې چې په ځینو مواردو کې د بېګونه ملکي وګړو د وژل کېدو هم لامل شوې ده. د ملګرو ملتونو کارپوه کریسټوف هینز ویلی واشنگتن د دې خبرې د یقیني کولو لپاره چې د هدفي وژنو پروګرام یې له نړیوال قانون سره په سمون کې دی، د عامو خلکو د خوندي ساتلو خپل ټاکلي تدابیر باید په ډاګه کړي. په راپور کې له دې عمله چې د هدفي وژنو دغه عمل به په نړۍ کې یو خطرناک دود رامخته کړي جدي اندېښنه ښودل شوې ده. ویل شوي چې حکومت به د ترهګرۍ ضد مبارزې په پلمه وکول شي داسې یو تن چې د خپل هیواد د امنیت لپاره خطر ګڼي په یو بل هیواد کې په نخه او ووژني. باید ویل شي سپینې ماڼۍ د تیرې جمعې په ورځ امریکایي کانګرس ته په لیګلی شپږ میاشتنی راپور کې په لومړي ځل تایید کړی چې په یمن او سومالیا کې د مرګونی بریدونو رهبري کوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په اتوش منټه کم دوو بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اتوش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اتوش منټه کم پینزو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ، او اوس به یو بل رپورټ اړخته لړ شو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په مصر کې د وروستیو سیاسي حالاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې که داسې نخکاری چې د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې د تر چهارشنبې وړاندې اعلان شي، خو بیا هم د اخوان المسلمین امیدوار د دوشنبې پر ورځ دعوه وکړه چې په دې ټاکنو کې لویه برخه رایه ترلاسه کړې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانه لیکي چې په مصر کې اخوان المسلمین او د دې هیواد پخوانی ساتونکي د دوشنبې په ورځ اختلاف ته نږدې سو، او دا له ولسمشریزو ټاکنو او د پوز له هغه پلان وروسته دي چې په څرګنده د واک له ځان سره ساتل ښکارېدل. ورسپانه زیاتوي چې که څه هم داسې نه ښکاري چې د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې دي تر چهارشنبې وړاندې اعلان سي، خو بیا هم د اخوان المسلمین امیدوار د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې په دې ټاکنو کې لویه برخه رایې ترلاسه کړې دي. د اخوان المسلمین د امیدوار له دې دا وروسته د هغه د مخالف او د حسنی مبارک د دورې وروستي وزیر اعظم احمد شفیق پلویانو په اخوان المسلمین تور پورې کړ چې ګواکې په ټاکنو کې د درغلیو هڅه کوي. ورسپانه لیکي چې په مصر کې د دې غیر یقیني صورتحال له کبله پانګه چونکي ویرېدل دي، او د دې هیواد پر سټاک ایکسچینج هم ډیر اغیزه سوي ده. د مصر پوځي مشرتابه یعنی د وسلوالو ځواکونو لوی شورا پر دې ټینګار وکړ چې دوی به د هیواد واک د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو ته د روان جون میاشتې په پای کې وسپاري. د هیواد تر ټولو لوی عدالت چې د حسنی مبارک ګمارلي کسان پکې واکمن دي، په تیر اونۍ کې د ټاکل شوي پارلمان د ختمه کولو حکم وکړ. په دې پارلمان کې اخوان المسلمین او نور اسلام پال زیات اکثریت لري. چې کله په یک شنبه د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رایو اچول لړۍ پای ته ورسول شوه، نو پوځ یو داسې پریکړه خپره کړه چې ګواکې دوی پر خپل بودیجه د واک ساتلو لپاره د ولسمشر ډیر حکمونه ویټو کولای سي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما ادارې د دوشنبه په ورځ د مصر پوځي مشرتابه ته خبرداري ورکړ چې که په چټکۍ سره سیاسي واک انتقال نه کړ نو د دې امکان شته چې په عربونو ډالرو مرستې له لاسه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولینډ وویل چې دا وخت د مصر لپاره ډیر مهم دی او امریکا د پوځ د هغې پریکړې په اړه په خاصه توګه اندېښمنه ده چې ګواکې پوځ به د خپل واک موده پسې اوږده کړي. ویکتوریا نولینډ وویل چې دوی اوس دې ته ګوري چې د مصر پوځ چې له خپل ولس سره کومې ژمنې کړي دي هغه پوره کوي او که نه. د ویکتوریا نولینډ په وینا دا ډیره مهمه ده، هغه ځکه چې دوی و بیا له دې سره سم له دوی یعنی د مصر له پوځي مشرتابه سره چلند کوي. مصر په هر کال کې له امریکا 1.3 ارب ډالر پوځي مرستې ترلاسه کوي.
تیر ورځ د اسلامي نړۍ د غونډې پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي غوښتنه وکړې ده چې د افغانستان پر امن راوستو کې دې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل جمیله ظریف راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د اسلامي نړۍ د دویم کانفرنس له ګډون کوونکو وغوښتل څو په افغانستان کې د سولې د راوستو په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د سولې د راوستو په حق له د اسلامي نړۍ په دې کانفرنس کې چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو د سولې د عالي شورا مشر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یو شمېر نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو او د ځینو اسلامي هیوادونو استازیو ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو استازي ینکوبیش په دې کانفرنس کې د خبرو پر مهال هیله خود چې د انتقال له دورې وروسته باید په افغانستان کې سوله حاکمه وي.
د 2014 میلادي کال تر پایه به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووځي. زه هیله من یم چې تر هغه مهاله هیڅ یو مسلمان د بل مسلمان پر وړاندې ونه جنګیږي. هر هغه څه چې امکان لري باید د سولې د راوستو په برخه کې وکړو. له بده مرغه چې د داسې پیښو شاهد یو چې د اسلام تر نامه لاندې ډیر وحشتناک کارونه کیږي، د اسلام په نوم ځانمرګي بریدونه کیږي او ملکي خلکو ته تاوان رسوي.
ښاغلی کوبیش وویل چې دوی په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې د ده په وینا یوه ښه بېلګه یې د سولې د عالي شورا رامنځته کول دي. د سولې د عالي شورا مشر صلاحالدین رباني هم چې په دې غونډه کې خبرې کولې وویل چې دوی به په هیواد کې د سولې په راوستو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
زه هم د افغانستان له عالمانو او د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو غواړم د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې غواړي په جګړه او تاوتریخوالي سره اسلام نړۍ ته خراب شي د خپل اسلامي مسلط په تر سره کولو سره له موږ سره مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا د مشر په توګه غواړم ووایم چې موږ هم د خپلو مشرانو په څیر په هیواد کې د سولې د راوستو په برخه کې خپلې ملاګانې تړلې او د خدای جل جلاله په مرسته به هیڅ کار زموږ د لارې خنډ نه سي. موږ به په افغانستان کې د بهرنیانو لخوا د تاوتریخوالي د ریښو د له منځه وړلو لپاره له هغو هیوادونو سره چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي خپلو خبرو اترو او اړیکو ته دوام ورکړو.
ښاغلی ربانی هم په هیواد کې د سولې د راوستو په برخه کې د دینی عالمانو، خلکو، په خاصه توګه ځوانانو او مدني ټولنو رول مهم وباله. هغه له ټولو وغوښتل چې باید د سولې د راوستو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې د افغانستان، عربستان، مصر، پاکستان او هندوستان یو شمېر عالمانو ګډون کړی و. د عالمان هیله څرګندوي چې دا کانفرنس به په افغانستان کې د سولې د راوستو په برخه کې ګټور وي. د افغانستان او پاکستان دوه تن عالمان وایي چې په افغانستان کې د سولې د راوستو په برخه کې به ډیره هڅه وکړي.
موږ امیدوار هر څوک نه امید کیږو. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. نا امیدي ناکامي ده. موږ کوشش کوو چې د صلح پر راوستلو کې د خپل مملکت د خپل ورونو سره په هر اندازه چې موږ د توانو طاقت نه بس او کافي وي موږ به هیڅ دریغ نه وکړو. عالمان وجیبه وظیفه هم ده.
اس کانفرنس سے ہماری بہت اچھی توقعات ہیں.
دې کانفرنس ته مونږ ډیر هیله مند یو. د دې لپاره چې افغانستان اوس امن او سوله غواړي دلته ډیره وینه توی شوي. نور وینه باید توی نشي. څومره چې اړتیا وه دغه هیواد هغومره وینه توی کړه. پاکستان او ټول اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي.
عالمی برادری میں اپنا کردار ادا.
افغانستان کې د سولې د راوستو په حق له د اسلامي نړۍ لومړی کانفرنس د 1990 کال د لیندۍ میاشتې له 9 تر 11 د ترکیې په استانبول کې جوړ شو. دا کانفرنس چې هدف یې په افغانستان کې د سولې راوستل دي هر کال د یو شمېر اسلامي هیوادونو د عالمانو په ګډون په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې جوړیږي. خو دا چې د دا ډول کانفرنسونو جوړول به په هیواد کې د سولې د راوستو په برخه کې څومره مرسته وکړي دا به د وخت په تیریدو سره څرګنده شي.
دا مشال ریڈیو دا
محسودو قبائلو د ډیر اسماعیل خان پریس کلب مخې ته د بجلی د نشوالي او د سیاد بلونو پر ضد مظاهره کړې ده. دا چې د دې خلکو غوښتنې څه دي او په دې رپورټ کې
دا کر دلی جغونا دا غوی مسعود کٹوال کا بالیانو دی چکومو نن گئی زمال دے ڈیر اسمیل خان پریس کلب پا مخوماخ دے برشنال یا دے بجلی دے لوڈ شیڈنگ نجائز بلونو او بے مخا جرمنو پا خلاف احتجاج کاولو پا دا احتجاج شے شامل یو کا بالی دی لور خان مسعود ویائی
نن دے ڈیر خان متاثرین والا ویرا غلی دی مسعود آغا بندے ڈیر مشکلاتی دا را طرفا چې د بجلی لوډ شیټینګ د ټول پاکستان شتورا تیار جوړا شوی دو مش دا یی چې د لوډ شیټینګ د خاتم شي مش واب ډی ټارګټ کړي په بیل شه ده نه نه په مش په سه اضافي نه جایز دوه جرمونی لاګایي چې وست خپل بیل نه ولې دل د 4 لک روپے دای د 4000 زره دای د 5000 زره په 1000 زره ناکام د ډیره کامه خال کی
په دغه اوله سره دوا نور کا بالیون په دا رنگ جاږيږي
امونو حاجی ګل ریاس خان دای د بجلی بیل چې کین دای کنه دا مش په سر ډیر غټ غټ بیل رتی دا مش نشي زبردست کوله مخت سرین بیا ورته وایي چې دغه روغ میټر دی کنه دغه چې دا خروف دی بیا دومره جرمونه پر ولا گوي چې دا پچ گدای هنه شي
رحمن الله نامو دلته په کرایا ملا و خسته دو بیلر پر سر ولا ژ شپږ زره ریپی په تالیا شپتالاس یو نټه د مده میاشته استعمال لای
زنه نور اغا کا بالیون چې د جرمنی بیلونه یې په لاسونو کې وو او د ورکولو واسه نلاري خبرو ته غوژوند سي
ڈبائی مارخل زنا میجا یو لاک پوڑا ذرا وہ سوا پینزہ بندی اتیاری پی بل رپ سر غلائی دائی زد وزیرستان د جنگ نا رو غلائی متاثر یا دا غیری پی دے مناکر دے جدی پا کیما طریقہ پری زد زون سو سو تلائی بجلی رپ سر کٹ شویدو دو میر دا سی پروتی
زپازلی مارخیلیا دے بجلی بل پا مب سر غلائی دے دروی زرا یو میر بلکل ایرون یہ پریشانی چی دا میر سر گبر داشت
ایمونم زر والی دائی پا مب پا سیخ پلش پی تزرا بل رو غلائی دائی ماسی دی خاص پا گوتا کڑی دی آر ساڑای سار منزر نو بوسی
من نه بلا ده وینځم شه سبا کې آیا پرون بغښه ده مزري شه زه په کور شه اس وینځو ته بلغه شه غلای ده مشه شه د پنا ګردره ګرزا بل من ټکی شه یاره
د مسعود کډوال کا بالیانو د دې احتجاج نه د ورسته چزا په ډیر اسمل خان شه د برښنا دفتر ته ورغلم التا د محکمې ایک یو ذمہوار چارواکای هم موجود نه وو او کوم کم کی او د دران چ په دفترونو کې شناست وو هغه د کا بالیانو غوت نیو ځوابولو ته غاړه کښه نشوا
تاسو د محسودو قبایلو د غوښتنو په اړه باندې دا رپورټ واورېده او اوس به همدغه رنګه د بنو اوسیدونکي وایي چې هغوی د بجلی د نشوالي له وجې په هسپتالونو کې ستونزې لري نو راځئ چې د دې د ستونزو په اړه په دې رپورټ کې واورو
د بنو خرګوټی چې د پاکستان په ګرم ښارونو کې شمارل کیږي د غلطا زنانا هسپتال چې پکې د زنانو او ماشومانو ناروغانو علاج کیږي یو طرف ته د بنو سخته ګرمي او بل طرف ته ټوله شپه ورځ د بجلی د نشوالي نه زنانا او ماشومان ناروغان سخو د خپل مرض د لاسه په ځان اخته دي خو ولې بل اړخ ته د ګرمۍ نه د بچ کولو هم په هسپتال کې هیڅ انتظام نشته ماشوم بچی سره راغلی یو بوډای چې په لاس کې لاسی بابوزې نیولې وو او د خپل ناروغه ماشوم یې د ګرمۍ نه د بچ کولو هڅه کوله مشال ریډیو ته خپل فریاد داسې کوي
بجلی چیرې دی بجلی ته تا وګوره دا بجلی دی بیزی چټ پټ خو بیزی دی هغه ته وایي وړکی ته دا منو تکلیف ته چې سمره وي ټول اش په بجلی نه دا ستر وخت چې مونږ نه ځانې نه کوي به بجلی روشي نه نه ټول اش په نه دا وړکی دا مرا جوړی چې دا هسپتال یې داسې چیګ وخستای
او دلته ډاکټرون سوی یا جنریټر لګوي
نو وي چیرې دی جنریټر نه داینه دا خپل کلی نه مې دراډی نه روړی دي هغه سه پتا پتا ریکوي که خپل زوی نه دی تشای کلی نه دی روړل خوشاپشا کلی نه دی تشای نه روړل به دا سه نوستوي
دا ماشومان په وارد باندې د شپې ډیوټي ورکون کې نرس خدیجه عنایت وایي چې کدوی ماشومان ته پوره علاج هم ورکړي خو له د ګرمۍ د لاسه د ماشومان او زنانه او ناروغي نور هم زیاتیږي
چلڈرن دے پارا خاص کر ڈیر تکلیف نہ مانے بجلی ما بس دا پتہ نہ لگے جی سمالی روکلا سمالی لوڑلا دو بجے چ لوڑلا نا اس دس بجے روکلا اخبلی صوبو کی جی سمالی لوڑلا سمالی روکلا خو بچ جنریٹر سے ایم ایس وی وچ دمرا تیل مشنا وچ نشتا چ بیا وچ ایک گھنٹے دے پارا سات آٹھ ہزار وچ مانے دا خوری مین تمرا بجٹ نشتا چ بجلی نوی او تکلیف ہی خو ایکسپائر کدائی شی پنے نیرا ٹریٹمنٹ کو جاتی وی خو چ بجلی گرمی ہوئی ہوئی تو بچی اولی دلا چستنے او لگے دل ڈیپی او لگے دار شے او اینے دو تکلیف دا چے نے روڑی چے مو تکلیف دا او اینے مو تویلی چے بھاری اوپر سچلی شی ہوندے مانے ہوا او لگے جی نہ کمرے شے ہبس دا مانے
پہ ہسپتال کے موجود ناروغان او راغلو کسانو دا ہسپتال دا چرواکو نا غختنے گولے چے پہ ہسپتال کے دے دا بجلی دا نشوالی پہ صورت کے دا جنریٹر دمرا انتظام خوشی چے پہ وارڈونو کے دا رنا او پنکو انتظام برابر شی سو دا گرمے پہ دے سخت ورزو کے ورتا سنا سا آرام ملا اوشی
د بنو د خلکو د خبره تاسو اوریدلې چې د بشنه د بجلی د نشوالي لوي جغې د کمستون سړي اوس به یو بل ریپورت وورو د پښتو ژبې سندرغاړي غزاله جاوید چې تیر ورځ په سواد کې خبرو ته وسپارل شو د غې د وجنو په اړه نور سندرغاړو او موسیقارانو خفقان سرګند کړي دي او د غزاله جاوید وجنه یې د پښتو موسیقي په میدان کې یو لوی زیان بولی دي اسرار تل په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی دی راځي چې وویرو
د پښتو موسیقي وتلې موسیقار استاد نظرګل د خپل شاګرد په مرګ ډېر خوشینه دي دوی د غزاله جاوید مړینه خایست او هنر مشال ریډیو ته داسې تذکره کو
دا ما خپل پلان راوستا نن د کال مخ او ما دی استاد جی دا ما نور دا او دا غانا کول غوړی دا شعر ما نن داسې خاطس کوي خو فنکار یو خپل کار جوړ شي نو ما ورته بسم الله دې کی نو ما چې کله دا کې نو لا आवाज وړي چې خو نه کترنم ملودي پکې راځي تا وا پښتو موسیقي تر کو بس لکه یې ته شي چې موږ دا څه
د غزاله جاوید د مړینې او د زنانو هنرمندانو د مقامیت او احترام ترڅنګ د مردان د سیمې شاعر او ادیب ډاکټر اسمت بیبی هنرمندان د قام سرمایه بولی دوی زیاتوي
اغان دی وختانه معاشر کې خو بالکل نه ګوري یا وېخذ ته بالکل داغه مقام نه ورته ای داغه حیثیت نه ورته ای دا نه وي چې دا قومي سرمایه ده کنه سندرغاړي چې نو هغه قومي سرمایه ای هغه ټول عوامو سرمایه ای هغه د عوامو دولتي په کار دا نه واچي د سره دون لوی ظلم او زیاتی چې
بلخوا د سواد د سیمې وتلې سندرغاړي سردار یوسفزی د غزاله جاوید په مړینه خواشینه دي او د داسې هنرمندانو سره د معاشرتي سلوک په اړه مشال ریډیو ته زیاتوي
خفه شوم چې کله خبر شوم د دې د مرګ او په دغه واقعې اخلا چې ډېر زیاتې مشهري زمون پښتنو د دې غټه کمزوري ده لکه یو ښه ارټیسټ به راشي څو مو چې زما سره د زما خزشي دا څه غزل دا غزل خزشي دا وي دا د سنگینګ مته غاني دي نوای دا زمونږ پښتو متل دی دا چا وایي دا پخپلا نو دا سنگراني بلا دي څنګه به نورې خزي راشي چې هغه د دې مافیا نه نشي بچ کېدی
غزاله جاوید د استاد نظرګل په وینا دوی په زرګونو نغمې ویلي چې په ګرد د نړۍ کې د پښتنو زړونو ته کوزي شوی خو د غزاله جاوید ناڅاپي مرګ د غمینه او هنر اوس صرف دغه یو شعر معنی کوي چې اوس ته یادونه افسانه ښکاری اسرار تل مشال ریډیو پېښور
په جلال آباد کې د ښځو په سوداګریز مرکز کې د لاسي ګنډلو یو ورځنی نندارتون پرانستل شوی و په دې نمایش کې س پنځه سوه ښځو ګډون کړی و دوی خپل مصنوعات نندارې ته وړاندې کړي وو په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې اورو
د جلال آباد ښار د ښځو په سوداګریز مرکز کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته د لاسي ګنډلو یو ورځنی نندارتون پرانستل شو چې د ختیځو ولایتونو شاوخوا 50 تنو ښځینه سوداګرو په کې خپل مصنوعات نندارې ته وړاندې کړي وو نپسګل هم یو له هغو ښځو څخه و چې د دغه مرکز په مرسته یې خپل مصنوعاتو ته وده ورکړې وه د مشال رادیو ته وویل چې مخکې په کور کې بیکاره ناسته وه، خو اوس یې د دې مرکز له برکته په ژوند کې مثبت تغییر راغلی دی.
زمونږ په ژوند کې ډېر تغیرات راغله، د کله نه چې مونږ دې دفتر سره مخامخ شوي یو، مخکې مونږ بېخي وزګار وو، اوس کار هم نه کول، کور کې به وزګار ناست وو. اوس مونږ ډېر د بازار نه کار مونږ ته دې راوړي، لکه مونږ ته دې ډېر ټریلنګونه راکړه، که نه مونږ پاسه باندې پوه شو، په تجارت په کار باندې مونږ پوه شو چې مونږ خپل تجارت څنګه مخکې یوسو. نو دغه د بازار نه کار راوړو، مونږ خیاطي کوو، خپل شاګردانو ته ورکوو، په خپل
د ننګرهار د ښځو د سوداګریز مرکز مشر نوین هاشمی وایي چې اوس مهال ورسره سل تنه ښځینه سوداګري رجستر دي، او په پام کې لري چې د ډیزاین د زده کړې په برخه کې سوداګري میرمنې د هندستان هیواد ته ولیږي.
افغاني مصنوعات ټول نه غټه مسله دا ده چې د هغې ډیزاین چې دی هغه وخت په وخت نه بدلیږي. د دې برعکس که موږ هندي لباسونه وګورو، نو میاشت کې د هغې ډیزاین بدل شي. مونږ مارکیټ یو سروې کړې وه، هغې 50% مصنوعات هندي دي چې خرڅېږي، 30% پاکستاني او 11% افغاني لباسونه. ټولو نه غټه دا وه چې ډیزاینونه وخت په وخت نه بدلیږي. نو دې دپاره مونږ هغوی سره خبره کړې، لس خویندې لیږي هلته ډیزاینینګ کې ټریننګ، بیا هغه خویندې به راځي دلته به مفت ټریننګ ورکوي زموږ سینټر کې.
بلخوا د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې 1500 ښځې په بېلابېلو حرفوي او سوداګریزو چارو بوختې دي، چې اکثره یې په کورونو کې کار کوي او بیا خپل تولیدات بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال پنوم ستاسو د لیکونو، برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.